احمد شبریم د ازادي رادیو د څلور بجو خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په لکونو افغانانو عریضې سپارلې دي. په افغانستان کې مو د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک د لړۍ له پیلېدو خبرو، خو دا بهیر له پیل سره سم ستونزمن شوی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچ په نتیجه کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي، او ټاکل سوی د پاکستان سعودي عربستان ته یو شمېر ځواکونه ولیږي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. نن له اجرایی ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسأله له لویو ملي قضیو څخه ده، نو باید په ملي اجماع او هر اړخیز توافق سره دا کار وسي. اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان پر کچه تر بحث لاندې او حل سي. اعلامیه زیاتوي چې د توافق په توافق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومیټریک لړۍ پیل سوې ده. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی د نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړۍ میرمنې بیبي ګل او دویم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ورته جوړ شول. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ټاکل سوې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ هم پیل سي. د اجرایی ریاست اعلامیه زیاتوي چې اجرایی رئیس به له ولسمشر سره د شنبې په ورځ د تذکرو د ویش پر سر د بحثونو کولو په خاطر خبرې وکړي. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچ په نتیجه کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. پیښه د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې سوې ده. د پنجشیر ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حمیدالله بخشي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته انتقال سوي دي. د دې ترڅنګ په سش کال ژمي کې د پروان ولایت په غوربند او سالنګ ولسوالیو کې هم د برف کوچونو له کبله زیانونه اوښتي. تیر کال هم په پنجشیر ولایت کې د برف کوچونو له کبله شاوخوا دیرش کسان وژل سوي وو. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه پیل سوې ده. بیټنګ زیمبابوې کوي، افغانستان باولینګ کوي. دا یو ورځنۍ لوبه د افغانستان لپاره د دې په خاطر اهمیت لري که وګټي د روانو یو ورځنۍ لوبه جام بخپل کړي. د دې لوبې په اړه نور معلومات شیبه په شیبه په همدې خپرونه کې درسره شریکوو. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی د پاکستان سعودي عربستان ته یو شمېر ځواکونه ولیږي. د پاکستان پوځ پرون دا اعلامیه ورکړه. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوه اړخیزې امنیتي همکارۍ له مخې سعودي عربستان ته دا ځواکونه به د روزنې او سلاکارۍ د ماموریت برخه وي. اعلامیه وایي ځواکونه به له سعودي عربستانه د باندې نه ګمارل کېږي. دا اعلان وروسته له هغه دی چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه د سعودي عربستان له سفیر نواف سید المالکي سره په راولپنډۍ ښار کې وکتل. سعودي عربستان په 2015 کال کې د یمن د جګړې له پیل راهیسې له پاکستانه د ځواکونو غوښتنه کوله. هماغه کال د پاکستان پارلمان پریکړه کړې وه چې پاکستان باید په دې مسأله کې بې پرې پاتې سي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په 2015 کال کې په یمن کې مداخله پیل کړه. سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران بیا په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړی دی. د نړیوال اولمپیک کمیټې د هغې پریکړې یو منتقد د پیونګچانګ له ژمني اولمپیک څخه ایستل سوی چې ویل یې باید په دغو سیالیو کې روسي لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه نه وای ورکړل سوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې برطانوي غړي ادم پینګلی ته پرون دا امر وروسته له هغه وسو چې د خپل هوټل مخې ته د ده له یوه پولیس سره لانجه راغله. پینګلی وروسته ومنله چې د هوټل د امنیتي تلاشۍ پر مهال ناسم الفاظ یې وکارول، خو له پولیسو سره یې لاس نه دی اچولی. د اولمپیک کمیټې یو ویاند ویلي چې پینګلی ځکه د نړیوالې اولمپیک کمیټې له غړیتوبه وایستل سو چې دا پیښه د لوبو پر مهال سوې او پینګلی خپل چلند منلی دی. او د روسیې مرکزی بانک وایي یو هکر تیر کال د روسیې له د سویفت نړیوال سیستم څخه 6 میلیونه ډالر غلا کړي وو. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې مرکزی بانک ویلي چې د سویفت سیستم کاروونکي پر کاري کمپیوټر په حمله کې هکران توانیدلي چې شاوخوا څلور 340 میلیونه روبل چې 6 میلیونه ډالر کې غلا کړي. د سویفت سیستم ویاندي په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د دې سیستم له لارې هر ورځ تریلیونونه ډالر له یوه ځایه بل ته لیږل کیږي. په تیر دسمبر میاشت کې هکرانو هڅه کړې وه چې د روسیې له دولتي ګلوبکس بانک څخه د سویفت سیستم له لارې 55 میلیونه روبل غلا کړي. د ډیجیټالي غلو په 2014 کال کې د بنگلاديش له یو بانک 180 میلیونه ډالر غلا کړي وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو نشته دولس لکاریزي د جرمونو نړیواله محکمه ته سپارل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. افغان ولسمشر د بریښنایي تذکرو بایومټریک پایل کړ.
تمنګوت پامیږي تر کورتاکونو پورې دا د کابل په ولایت کې موږ دغه تذکری وویشتو. دلته 6 میلیونه و 1 میلیونه نفوس ځان کې اډفل دغه رایورکون کې د کابل انشفافي کې
د دې تذکرو په برخه کې سرلو سلاستون سي هم پیدا شوې دي. دا به هم واوري چې شای پر پاکستان بندیزونه ولګول شي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې واوري چې لکندهار بهر ته روان مریض کال د 153 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي.
وچه میوه نوي زره نسوه نټانه تللې ده او تازه میوه څلور دې زره شپږ سوه اته اچا ټنه طبي نباتات څلور زره نسوه اته اچا دي.
د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سبشه به پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبرونی اوریدل شي. د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی وی له 1 میلیون زیات افغانانو د افغانستان په کړکیچ کې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلې دي. د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه د آی سی سی د سرچینو په حواله وایي چې دا شکایتونه د افراطي وسلوالو ډلو او د افغان حکومت د پلوي او نړیوالو ځواکونو پر ضد شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلور.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه وایي ورسته لدی چې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنگي جنایتونو په اړه د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل. تر اوسه له 1 میلیون زیاتو افغانانو چې وایي د جنگي جنایتونو قربانیان دي خپل شکایتونه د محکمې ته سپارلې دي. د بشري حقوقو او د تشدد د لمنځه وړو د مؤسسې مشر عبدالودود پدرام ازادي راډیو ته وویل چې په دې مواردو کې نه یوازې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر د افراطي ډلو بلکې د دولتي ځواکونو په حکومت کې د شاملو وسلوالو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواوو او همدارس د کورنیو او نړیوالو استخباراتي ادارو پر ضد شکایتونه هم شامل دي. آی سی سی په افغانستان کې د جنگي جرایمو د قربانیانو شکایتونه د 2010 کال د نومبر میاشتې له 6 نیټه د روان کال د جنوري تر پایه یعنی څه باندې په 2 میاشتو کې راغونډ کړل. ښاغلی پدرام په افغانستان کې د خلکو د پوهاوي ټیټې کچې ته په پام سره دا موده لنډه بولي، خو وایي چې له دې سره سره خورا زیات موارد ثبت شوي دي.
فرصت دفار محدود بود ولی با وجود همین فرصت محدود بیشتر از 1 میلیون
ډیر کم و، خو په همدې لنډه موده کې چې محکمې څه باندې 1 میلیون قضیه ثبت کړي ښایي چې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنگي جنایتونو کچه څومره لوړه ده او همداراز ښایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې له بده مرغه دا توان نه لري چې د جنایاتو دا قضیه وڅېړي او ځکه خلک اړوتي دي چې خپلې قضیې په دې محکمه کې ثبت کړي. د ښاغلي پدرام په وینا دا شکایتونه په افغانستان او اروپا کې د ډیره سازمانونو لخوا راټول او آی سی سی ته سپارل شوي. نوموړی وایي ښایي د هغو قربانیانو شمیر چې عدالت غواړي 2 میلیونو ته ورسیږي، ځکه امکان لري له یوې خوا په هره شکایت پاڼه کې د 2 کسانو نومونه وي او له بلې خوا هر سازمان ښایي د زرګونه قربانیانو استازیتوب وکړي. ښاغلی پدرام هیله من دی چې افغان حکومت به د دې قضیو د څېړنې په برخه کې له آی سی سی سره همکاري وکړي. اوس مهال دا قضیه په آی سی سی کې له ثبتېدو وروسته ابتدایي محکمې ته استول شوي. هیله من یو چې دا محکمه به له افغان حکومت سره په همغږۍ کې ډېر ژر پریکړه وکړي او د افغانستان دولت به دې محکمې ته امکان برابر کړي چې عملاً راشي او د هغو قضیو څېړل پیل کړي چې د دې محکمې د صلاحیتونو په چوکاټ کې د څېړنې وړ دي. افغانستان د 2003 کال په می میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه چې د روم د موافقې له مخې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې چې نه غواړي یا نشي کولای د بشریت ضد او جنګي جنایتونه وڅېړي او عاملان یې محاکمه کړي، د عدالت د ټینګښت لپاره اقدام کوي.
له احمد تکله په مننې په راپور کې مو واورېدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی وایي نږدې 12 لکه افغانانو د افغانستان په کړکې چې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام حمایت کوي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یو پاکستاني چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شاملی شي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اف ای ټی ایف سازمان په نوم لړ کې د پاکستان د شاملولو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د هڅو په غبرګون کې وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي ترې حمایت کوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم نه ملاتړ بدې پایلې لري.
جمهوریت اسلامي افغانستان کلن هم په صراحت
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت له دې وړاندې هم اعلان کړی و چې له تروریزم نه ملاتړ او په خو بدو د تروریستانو ویشل خپل پیغام لري او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د تروریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شاملېږي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د رویټرز خبری اژانس ته راپور له مخې د اف ای ټی ایف بین الحکومتي سازمان کې چې د پیسو وینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي په نوملړ کې د پاکستان شاملېدل به دغه هیواد په اقتصادي لحاظ ډېر متضرره کړي. پاکستاني چارواکو او غربي ډیپلوماټانو ویلي چې په دغه لیست کې د پاکستان احتمالي شاملېدل به بهرنیو شرکتونو او پانګوالو ته وضعیت سخت کړي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې ځنډولې وې. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا دغه اقدام په سیمه کې د تروریزم د نابودولو لپاره اغېزمن بولي او وایي چې د امریکا لخوا په پاکستان فشارونه دغه هیواد په سیاسي، نظامي او اقتصادي لحاظ کمزوري کولای شي. له دې ډلې نثار هاریس وایي کوم فشارونه چې امریکا په پاکستان راوړي دا یو نیک اقدام دی او کولای شي په سیمه او نړۍ کې تروریزم نابود کړي. لغه وروسته چې پاکستان په تجارتي برخه کې په افغانستان بندیزونه زیات کړل خو افغانستان وتونه چې بدیل لارې پیدا کړي، نو پاکستان ته پکار ده چې افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي سو په سیمه کې نسبي آرامي راشي. خغل هاریس وایي کوم اقتصادي بندیزونه چې پاکستان په افغانستان لګولي ډېر تاوان پاکستان ته دی نه افغانستان ته. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي په پاکستان د امریکا وروستي فشارونه د دغه هیواد په اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې نیخ په نیغه منفي اغیز پرې باسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی اداره وی د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت د یو شمیر جګپوریو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومیټریک لړۍ پیل شوې ده خو اجرایه ریاست اعتراض کړی. له کابل واصل وصال تفصیل راکړي.
که څه هم اجرایه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د ټولو خواوو په قناعت ټینګار کوي خو ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن بیبی ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ترلاسه کړل. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی ادارې ویان روح الله احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو لپاره د نوم لیکنې او بایومیټریک بهیر تیره ورځ په ارګ ماڼۍ کې پیل شوی دی.
پرون موږ د جلال اسماعیل ولسمشر همدارز د لومړی میرمن او د جمهور ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستلو لپاره د دوی د بایومټریک مرحله خلاص شوه او هغه فورمې چې د تذکرې د اخیستلو لپاره دوی ته ورکړل شوی هغه ډک شول او د دوی ټول معلومات سیستم ته درج شول. نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې د ملي پروسه د جلاتما ولسمشر له خوانه پیلېږي او دای په خپل تذکره واخلي.
ښاغلی احمد سیوی اوس مهال د کابینه د وزیرانو د ملي شورا د دواړو جرګو او سولې علي شورا د یو شمېر غړو د اسنادو ثبتولو او بایومټریک بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې لومړی دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. اجرائی ریاست په خبر پانه کې راغلی چې اجرائی رئیس عبدالله به د شنبه پر ورځ په دغه ولسمشر سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په ولسمه رسمن پیل شوی وای، خو له دې وړاندې د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلو چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا او لامله ځنډېدلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید دغه لړۍ پیل شي. له دې ډلې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي
د پدې اقتدار د قانون چوکاټ کې دا کار باید مخته لاړ. کاملا هغه پیسو دی قانون ګرځېدلی دی، دغه د کوم تعدیلات راغلی او هغه اوس باید تطبیق کړي. هر ورځ چې دا ځنډېږي موږ خورا ضرر موږ ته رسېږي، حتی که موږ وتوانېږو تر ټولټاکنو پورې د کابل په ولایت کې موږ دغه تذکرې وویشو. دلته شپږ میلیونه اووه میلیونه نفوس بند کوي، دغه ادپل دغه رای ورکوونکي به کابل شفافي شي.
خغل رنجبر وایي د برېښنایي تذکرو په ویش سره په هیواد کې ډېرې ستونزې هواریږي، نو په کار ده چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړ نه شي. د ده په خبره حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي او دغه ملي بهیر د ژر تر ژره پیل او د خلکو انتظار د نور پای ته ورسوي.
د کرکټ حال بدر کړو. د په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په یو ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه د زیمبابوې پنځه لوبغاړي اوټ شوي دي، څلور اویا منډې جوړې کړې دي، اتلس اشاریه درې اوور شوي دي. د افغانستان په بالرانو کې مجیب صدرن دوه لوبغاړي سوځولي دي، اشرف یو، نبی یو او راشد یو وکټ اخیستی دی. وړاندې به بیا هم د کرکټ په اړه معلومات درسره شریک کړو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. په روان کال کې له کندهاره د شاوخوا یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت وچه تازه میوه او طبیعي نباتات به هر ته صادر شوي دي. بلخوا د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له کندهاره څلور اویا زره اووه سوه ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچه او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادر سوي. د ښاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزښت یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالره کېږي. د نوموړي په وینا د صادر سوو تازه میوو ډېره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه نوي زره نه سوه نه ټانه تللې ده او تازه میوه څلور دېرش زره شپږ سوه اته اتیا ټانه تللې ده. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اتیا دي. بوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټانه تللې دي. په مجموع کې یې دا ټوله یو سلو دو پنځوس میلیونه نه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال مخته وچي او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عیني وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله افغان سوداګر او باغلرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات او بحث کوم مشکلات دا غږی چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ آسیا کې افغانستان د اوبو لاره نه لري. موږ د پاکستان په لار باندې افغانستان ته مال صادرو، خوش کوم کسټمر چې دی مشتری هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نسو رسولی. دا عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د واګه بارډر بند کړی دی هندوستان سره، یا زموږ بارډر بند کړی دی افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرونکي وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
له کندهار روان مریض کال د څه باندې 153 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې، تازه میوې او طبیعي نباتاتو صادرات شوي دي. سوداګر انتقاد لري چې د میوو د صادراتو پر مهال پاکستان لارې بندوي. بل لور ته د افغانستان د پنبې صادرونکو شکایت کوي چې پاکستاني پوځیانو هغه هیواد ته د دوی صادرات بند کړي دي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د پومبې صادرونکو وایي چې پاکستان د تیر په سیر یو ځل بیا افغان صادرونکو ته ستونزې پیښ کړې او هغه هیواد ته د افغانستان د پومبې صادرات بند کړي دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې شاوخوا یو میاشت کېږي پاکستانی پوځیانو د سپین بولدکو تورخم په بندرونو کې د افغان صادرونکو په پومبې بار لزګونه لارې ساري کړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته تیر شي. د افغانستان د متشبسینو د ټولنې رئیس رحمدین حاجی آغا د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د افغانستان پومبه نه یوازې دا چې پاکستانی سوداګرو پلورله، بلکې له همدې لارې چین، هندوستان او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته هم رسیدله، خو پاکستان پرته له دې چې افغان حکومت خبر کړي خپل هیواد ته د افغانستان د پومبې صادرات بند کړي دي. حاجی آغا وویل د پاکستانی لوري د دغه اقدام له امله له تیرې یوې میاشتې راهیسې افغان صادرونکو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي دي.
دغه د پاکستان دوی دروازې خلاص اوس د پنبې د صادراتو مخنیوي سوي دي چې په دې کې ادي اکل زه درته وایم تر 1500 تنه کارګر بیکاره دی، تقریبا 1700 فابریکی ولاړ دي او کاروانګر التلت مخوړلې دي. نو دغه مشکل موجود دی.
د افغانستان د متشبسینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د پومبې د پروسس شاوخوا 40 فابریکې شته چې همدا اوس په کې شاوخوا 40,000 ټنه پومبه ذخیره شوې ده. پومبه تر ډیره ځایه په بلخ، هلمند، کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې تولیدیږي چې دانه په هیواد کې دننه مصرفیږي او خالص مالو چې له پروسس وروسته پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د پومبې صادرونکو وایي شاوخوا 40 کاله مخکې د افغانستان پومبه د هیواد په فابریکو لکه ګلبهار، افغان نساجي او داسې نورو کې په ټوکرو بدلېدله، خو اوس د دغو فابریکو د درېدو له امله بهر ته صادرېږي. د افغانستان د پومبې صادرونکو او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د رامنځته شوې ستونزې هوارول د دوی له توانه پورته دي. دوی له حکومت غواړي چې ژر تر ژره له پاکستاني چارواکو سره دغه ستونزه هواره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته وویل د شته ستونزو هوارولو ته تدابیر نیول شوی دي.
در این مورد که مشکلات با وجود آمد ما عاجل نشست را با
دغه ستونزه چې رامنځته شوی مونږ یې په اړه د کرنې له وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یو بیړنۍ ناسته ترتیب کړې ده، خو هغه څه چې د پاکستان په خپلو صادراتو کې هم نشته له مونږ یې غوښتي دي. باور یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک په بندرونو کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي هر کال په دغه بندرونو کې یو یا دوه ځلې ورته ستونزې رامنځته کیږي. د دغو ستونزو په پام کې نیولو سره افغان حکومت هڅې تیزی کړي چې د پاکستان له بندرونو پرته خپلې سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د ایران د چابهار او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د شمالي بندرونو له لارې جوړې کړي چې په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د انټرنیټ لپاره سبا مدار تدوی سپوشمکی استول کیږي. وړاندې به په خبرونه کې پدې اړه ووري. او د کرکټ حال دا دی چې په 16.5 ورونو کې افغانستان
اتاویا منډې زمبابوې ته ورکړې دي او پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. د زمبابوې ټیم ډېر تر فشار لاندې دی. وړاندې بیا هم معلومات ترکو، خو اوس نورستان ته مخه کوو. د نورستان ولایت د منډول په ولسوالۍ کې په تریاکو د رشدو خلکو شمېر زیات شوی دی. په دې اړه د سیمې د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري تفصیلي راپور لري.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسېدونکي وایي مرکزي حکومت او مرستندویه ادارو تر اوسه دوی سره د کوکنارو د کښت د نه کارولو په بدل کې مرسته نه ده کړې. عبدالله او فیض الله وایي
دا مخکم کړل اوس هم کړي، دا دې لپاره کړي چې اقتصاد ډېر ضعیف دی، د خلکو اقتصاد چې ډېر ضعیف خلک دي، نور عمل نشته، دغه نشته، کوکنار کرل کېږي.
دوی وایي په نورو ولایتونو کې دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سري او نور شیان ورکول کېږي، خو د منډول اوسېدونکو ته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توجه نه ده شوی او د حکومت نه توجه ده چې د هرې ورځې په تیرېدو د کوکنارو کښت او په افیمو د روغدو کسانو شمیر زیاتېږي.
نه چا اصلاحي تخمونه راوړي دي، نه چا دا ویلي دي چې دا کوکنار مه کړئ، د دې په بدل کې تاسو ته بل تخم درکول کېږي یا چا موږ ته کومک هلته رسولې، دا هېڅ یې موږ ته اوسه پورې نه دي شوي. کوکنار چې کوم ډېر بد شی دی، دا بند چې ټول ځوانان په دې اخته شول.
خلک وایي باید دوی ته هم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړل شي او د باغونو جوړولو ته ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
نړیوال ټولنې نه او د حکومت نه زموږ دغه غوښتنه ده چې موږ د برکار برابر کړي او اصلاح شوي تخمونه راکړي. د دې په بدل کې موږ ته ښه تخمونه چې کوم موږ ته اقتصاد جوړوي هغه راکول شي، د دې په بدل کې موږ ته پروژې راکول شي. تقریبا دا نوې نسل د ځوانانو ټول په دې باندې تباه شول.
د منډول ولسوال مولوي تاج محمد د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی تل خلکو ته د کوکنارو د کرکیلي او استعمال ضررونه بیان کړي دي او د دې تر څنګ د خلکو ستونزې هم د ولایت مقام او نورو اړوندو ادارو ته رسولې دي.
باید دنیاوال مرکزی دولت ولایت مقام باید موږ سره همکاري وکړي، همدردي وکړي، پروژې راکړي، د دې په بدل کې اساسي تخمونه راکړي، زموږ د باغداري سره بدل کړو، نه دغه زهر تخم خودي کرلو ته موږ مجبور شو.
په نورستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس هارون واحد ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې نورستان د هغو ولایتونو په قطار کې و چې پکې کوکنار صفر و، خو اوس په نورګرام او منډول کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده.
نورستان دنه مخکي باغ ولایتونو کې ثابته په کوم ولایتونو کې چې د کوکنار د کرکیله یا کښت لکه صفري حالت قرار لري. مداسه کلنه سروې چې کوم یونیورسيو وزارت مبارزه علي مواد مخدر په مشترکه ډول سره ترسره کړي دي، دغه مطابق نورستان هغه مخکني صفري حالت نه راوته دي. کښت کوننده ولایتونه چې کوم دي هغه حالت په ځان باندې خپل کړي دي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې نورګرام او منډول ته د بدیلی معاشیت پروګرامونه ورکړي.
نورګرام ولسوالۍ ته چالتا د کښت ته د خې نور نزیاته ده. منډول ولسوالۍ چې دغه پسې دویم اسکننده لکه ولسوالۍ د پمرشان کې نو مزنګړې مشخص برنامه لري، پروژې مته په نظر کې نیولې دي. ان شاء الله راتلونکي پروګرامونه کې موږ ان شاء الله منډول لپاره خو خاصتا نورګرام لپاره چالتا د کښت کچلوړ ده، د غیامه برنامه هم په نظر کې نیولې دي، د محو کښت کولر برنامه هم په نظر کې نیولې دي، د معیشت بدیل پروژې هم په نظر کې نیولې دي. د نورستان ولایت محترم ریاست ضرورت هم په دې کې موږ سره همکار دي. ان شاء الله موږ پلانونه لرو.
نورستان هغه ولایت ته چې ډېرې اوسېدون کې په مالداري بوختي، زمکه هم کمې دي، نو که چیرته ورته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي او یا هم ورته د باغداري په برخه کې توجه شي، نو له کم زمکو به ډیر حاصل ترلاسه کړي او د کوکنارو له کرکیلي به لاس واخلي. د نورستان د برګي مټال د افسي کلی ترڅنګ په نورو یخو سیمو کې هم ګڼ کسان د افیمو په څخلو روغ دي دي.
سبا د انټرنیټ لپاره دوی سپوږمکۍ مدار ته استول کیږي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره دوی سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولی شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنۍ یوه اونۍ وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د څو سپوږمکیو پر جوړولو پوښتې. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم دوی سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اور.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکیرو ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د برېښنایي تذکیرو بایومیټریک لړۍ پیل شوې ده. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچونو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. شیبر صاحب، تاسو کمپیوټر ته ګورئ، په دې اړه نور معلومات کراته راکړئ چې څنګه روانه ده لوبه.
تر اوسه پورې لا د زیمبابوي 15 لوبغاړي سوځېدلې دي، شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي او 22 اوور هم دا د پای ته ورسېد.
مننه. اوریدونکو، یو څو نور نړیوال خبرونه به هم درته ووایم چې ټاکل شوې ده پاکستان سعودي عربستان ته شمیر ځواکونه ولیږي. همداراز اورو چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې پریکړې او منتقد د پیونګ چانګ له ژمني اولمپیک څخه ایستل سوی چې ویل یې باید په دغو سیالیو کې روسي لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه ورنکړل سي. او همداراز اورو چې د روسیې مرکزي بانک وایي یو هیکر تیر کال د روسیې له سویفت نړیوال سیستم څخه 6 میلیونه ډالر غلا کړي وو.
دا ساجر ډو پروان خبرونه کې وړاندې اسادیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالي روغتیایي مرکز د ولسوالي د پوځي ساحې په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان او پایوازان له تلاشو یو پاسب دي. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتي ساحې دننه دی. نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتک پر مهال څو ځایه تراشي ورکړي او روغتیایي مرکز ته په تحقیق زنډ وشي. د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک چې د ورځې لخوا تر 210 سراپا یا او پی ډي ناروغان لري، د شدید امنیتي تدابیر له کبله د شپې له یو مخې تړلی وي او ناروغان نشي ورتلی. دا کلینیک پنګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تن ناروغ لرونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولګول شي.
کلینیک چې دا د نظامی ساحه کې داخل کې ده، موږ غواړو چې دا بیرون وبسو. دا ساحه کې چیرته مشکل نه موږالو.
کلینیک په داخل دی او رسولای په چوکاټ کې دی او هغه طرفه نه صحیح ولاتي مریضونه چې مشکلات جوړ وي تا تلاشي ورکوي. تلاشي امر د خاص ته
د اسماعیل خیر او مندوزه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران او کارکوونکي هم اندېښمن دي چې په ډاډز رچاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یو روغتیایي کارکوونکي سمینه خپل ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
د کلینیک البته په نظامي ځای کې لري او مریضانو کې ډېر دي، تقریبا 2.5 په حدودو کې اوپیډي لري. دا کومي خال کو نور دولتي اړوند چارواکي د کوبره کې د سيو تصميم ونې سي چې د کلینیک د نظامي ځای نه بیا کې مزوي او په دې کې د مخه خبره وي.
او موږ خپل اصل ځای جوړی چې کلم کارول فکر دي کلم ولا فکر دي په کوم ځای سره باندې ولې دا کوي ملکي ته انتقال شي. دا به هم د روغن څخه نه تنه پر بشري هم کوم کارول کوتا او دا چې دای په مریضون اړین نشي رسیدګي نه کړم چې ولتي کارول نه لې فکر دي او نه ولې دي مریضون چې کله شپه کې موږ پېنو کوي نه شو کولای.
د خوځ د عام روغتیا برستل ډاکټر ګل محمدین وایي چې د دوی وزارت روغتیایي مراکز د جوړولو لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري. نو کچېر ځای اوسیدونکو کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي، بیل ځنډ به حالت د نوي روغتیایي مرکز لپاره ودانۍ جوړ شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزې زمانی اوي. کلینیک د ځمکې د نشټون له امله د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ترڅنګ فعالیت کوي.
کلینیک په کوم وخت کې قرار لري؟
تګ د عام مریضونو د پرستونځمن ده موږ ته په تلاش کو صرف ستونزه د ځمکې د ډونر مو پیدا کړای بودیجه موجوده د ولایتي ادارې د تجمنه د هوډ لري چې دلته کلینیک د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کړي
د اسماعیل خیل اماندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځایي ادارې د اداري کمپلیکس هوایي ډګر د ښوونکو د استوګنې یوه پروژه د برښنا سب سټېشن صنعتي پارک او نورې ټولګټې پروژې چې ټول خوست پورې مربوطې ګڼل کېږي د دوی په سیمو کې پلي کړي خو په بدل کې یې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی
مننه چې ازادي راډیو واورئ
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د زیمبابوې دوهم شپږم لوبغاړی محمد نبی وسوساوه او اوس د زیمبابوې په 23.4 ورونو کې اته اتیا منډې جوړې کړې دي شپږ لوبغاړی له لاسه ورکړی د زیمبابوې تر ډېر فشار لاندې ده که چېرته افغانستان دغه نننۍ لوبه وګټله نو د یو ورځنیو لوبو روان بهیر به وګټي او جام به خپل کړي اوس هم ازادي اورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه ونی کې هلې مې ومني نن ستاسو د نورو غنو پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر کډوالو د ستونزو پیغامونو او شکایتونو را رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به ووري او ستاسو د ستونزې مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړی دي لمړی به دا برخه وورو بیا به ستاسو نورو پیغامونو ته ورسو میاخیل صاحب لمړی به د کندهار څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو چې د کورنۍ په ځای سوي ستونزې را سره شریک کړی دي پیغام وورو بیا به ستاسو ځواب ته راسو
سلام هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي هغه چې ډوډۍ له قدرت نه لري خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي یا یو تجاران غږ وکړي یا حکومت پر وکړي چارګان ډېر په سخت وضعیت کې دي سلام
بله میخیل صاحب
بله ډېره مننه ګوري رښتیا هم دغه زمن د هیوادوالو غوښتنه پر ځای ده بېځای شوي کورنۍ د سخت ستونزو سره مخامخ شوي نو په کندهار کې دوی له هلمند نه او اروزګان نه فکر کومه کندهار ته بېځای شوي د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو بېځای شو کورنۍ او ته لازم بشري خدمات وړاندې شي ولایتونو کې د بیزای شو ستونزو ته د رسیدنه لپاره ولایتي کمیټې جوړې شوې زمن دغه هیوادوال کولای شي چې هلمند کې قندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او دوی ته خپل عریضه دوی ته وسپاري د دوی د پونۍ کې یو ځلې د دوی د عرایضو د بررسۍ په خاطر سکرینینګ کمیټه جوړیږي هغه د دشمیر مؤسساتو استازي هم په کمیټو کې ناشتي د دوی عرایض بررسی کوي له هغه وروسته کومه کورنۍ چې مستحق وي بیا سروې د لپاره د سروې ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي مستحق کورنۍ پیژندل کیږي د هغه سره بیا هغه بشری خدمات چې په هغه کې نقدي غیر نقدي مرستې او د سیفي خدماتو مسایل شامل دي دوی سره دغه مرستې کیږي نو دغه زمونږ دغه هیوادوال دغه ورور چې څنګه والی وکولی شي چې کډوال او راستنېدونکو چارو ریاست ته کندهار ته مراجعه وکړي او خپل عریضه دوی ته وسپاري حتما ریاست د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته خدمات وړاندې کړي
مننه کوم میخ صاحب مخ کی تر دی چې د غنور پیغام تو ورسم په دغه برخه کې زام یو پښتنه لرم چې هم د وسره پیدا سواله اکثر وختونه چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اخلو دوی د استدلال کوي چې د کډوالو چارو ریاست دوی مراجعه کوي هلته مثلا دوی ژغ نه اوریدل کیږي او یا هم حق حقدار ته نه رسیږي یو تعداد زوروا کی دي هغه ورزي د دوی پاستازیتوب هغه څه مرستې چې بیرته هغه خپل ځان تکرسي مستحق خلکو ته شي نه رسیږي دغه واقع دغه پیښه تاسو هم لیدلې دي او د دې سره څه چلند
سوي دي د زنه ولایتونو څخه موږ دغه شکایتونه مونږ ته را رسیدلی خو اول خو حسه کیږي تر څو د دوی هغه رایزو ته رسیدنه او شي فکر کوم چې په ډیرو ولایتونو کې دغه ستونزه حل شي دغه ستونزې دي کچيري بیا هم د ستونزه ولري دوی کولای شي ک امکانات ولري مرکز ته د مراجعه وکړي په مرکز له مرکز څخه موږ دوی ته حکم اخلو تر څو د دوی ستونزه له دې ځایه تعقیبو تر څو ورته رسیدنه وشي د دې تر څنګ دوی کولای شي چې هلته یو شمېر نورې ادارې دي په هر ولایت کې دوی هلته خپل شکایت ثبت کړي او ولایت شته ولایتي شورا شته نورې ادارې دي چې خپل شکایت دوی هلته ثبت کړي تر څو ورته رسیدنه وشي.
بله مننه اوس په د نورو اوریدونکو مهاجرو ستونزې به ور البته دغه کسان دي چې د پاکستان څخه راغلي یا د ایران څخه راغلي دي دوی ستونزې به ور دي دوه درته نو
السلام علیکم پرور از لوګر ولادت نه خبرې کوم مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی بل پرور از مکه را کول نه دا درې کال دوه چې مکه را کړی دي مختیره کا کول دي د 2 روپۍ ارشم تا ول کړی دي ځینې پلاس را سره دي د 15 چې مکه بند ده کله وای ورور نه دا وتکې دي د شنبه کې دي د شنبه دی وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي بس یو بل باندې بس وخت را باندې واړو نو کوټې لر په پردې پرو کې پراته څلور پنځه زره کرای د تاسو خبرش غواړي دغه والی صاحب ته دغه هغه وای د نن خپل چارواکي د دې مګه منځکه خلاص شي.
السلام علیکم محمد قاسم زړه کوم جریمن د اختصاص په غام پرې زمو د ټول چارواکو څنګه غوښتنه دا غو ماجرین چې د پاکستان څخه راځي د دې نمبر به صفانه او هغه ځای مواد ورکوم چې ځکه چې دا ټول ماجرین چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځوي او خلیل از افغانستان ته راځي نو ورسره شاو ټول چارواکو څنګه غوښتنه ده چې نمبر دې ته ځای صفانه او نمبر یې غذایی مواد ورکوي چې
ور د ایران راغله په کډه واجر د ولاکه یا سرکمان لر ولاکه یا شمال لر ولاکه شې لر د پچکا یالونه میرا سره دی واجر د په یو غار نن سلام یالونه می ټول یې خره موږ کړل یو شمال نه راکې ما د غزاک د تلو نور ټول چروا کو پر ور سې دی د من په ولایت کې په غار کې پروتم واجر د لته نه شمست نو تاکسه شی ولاکه ست واجر د لته ایانونه می احرام وکړل زما دا پیغام دی د لوپلو چرواک ورل سي د خدای په امان سلام علیکم.
بله می خلصب د دوغو دوستانو استونز سره ورته ځکه می یو په بل
پسې بله لوګر ولایت خزمون هیوادوال کم هیوادوال ځان والو زه هم ورته سلام راندې کوم په لوګر کې موږ د مهاجرینو شهرک لرو دغه شهرک افتتاح شوی او دغه ورور مستحق هم ده او پیسې تحویل کړي وزارت مکلفیت لري چې دوی ته یو نمبر ځمکه په هغه شهرک کې ورکړي کیدای شي ځینې اداري مسایل تر کار لاندې او حتما زه دته داد ورکوم چې دته به هغه یو نمبر ځمکه ورکول کیږي کچيري بیا هم ستونزه درلوده کچيري دوی امکانات درلوده مرکز ته راتله هر من له مرکز به مونږه د دوی ستونزه تعقیب کړو او دوی دغه کورنۍ مستحق ده او دوی ته باید هغه یو نمبر ځمکه ورکړي شي د کولای شي چې والی او کولایت کې د دوی ستونزه تر رسیدنه نه کیږي د کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته د مراجعه وکړي او ریاست به حتما د دوی ستونزه ته توجه کوي او هغه یو نمبر ځمکه باید دې توار کړی شي. زمونږ بل نور هیوادوالو له هلمند نه ځانوالي او له هلمند کې د بشري مرستو مثلا مخ یاد ته چې دوی کولای شي خپل رئیس ته د مهاجرینو ریاست ته وسپاري د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه مسله ده دوی کولای شي چې د سرپناه لپاره هم خپل غوښتنلیک او اسناد کډوال ریاست ته وسپاري په هغه باندې کوم څه نشي وې ادارې په غړیتوب لري
دغه کمیسیون د دې اسناد بررسی کوي چې چیرې دغه کورنۍ مستحق وپیژندل شو نو یو نمبر ځمکه هم د تور کول کیږي خو دا په وروسته لږ وخت نیسي.
یو بل اوریدونکی له هلمند زنګواله چې د ایران څخه راغلی بیرته هغه هم ورته د سرپناه ستونزې لري په هلمند ولایت.
بله، له هلمند څخه ما مخکې هم یادونه وکړه چې دوی کولای شي چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او د سرپناه لپاره دوی خپل غوښتنلیک کډوالو چارو ریاست ته وسپاري او ریاست به حتما د دوی غوښتنلیک بررسی کوي. کمیسیون پی کینی که چیرې مستحق وپیژندل حتما ورته یو نمره ځمکه هم ورکول.
بله، دغه یو بل پیغام دی د یو کډوال دی چې په پاکستان کې هم دا اوسېږي، د خپل ستونزو راته وایي.
دا ویل غواړم چې دا کم په پاکستان کې پرته یو کم ماجر چې دی دلته کم مشران چې دی دا هره شپه چاپي وي پورته کوي، دا نه پوهېږي چې کوم مسله ده زموږ وینا چاته نه رسېږي. مسلام دغه مې وینا ویل.
بله، دا دغه مجرینو وضعیت شي چې هم په پاکستان کې وسه
د کډوالۍ په ژوند کې حتما ستونزې، خو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مکلفیت لري ترڅو په بهر کې د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پاکستان کې د پاکستان خیبر پختونخوا، اسلام آباد او بلوچستان کې زمونږ دفترونه شته، زمونږ استازي هلته کار کوي. زه مشخصا نه پوهېږم چې زمونږ دغه اورېدونکي له کوم د پاکستان له کوم ځایه تلیفون کړی و، دا په کوم ځای کې اوسېږي، که چیرې په خیبر پختونخوا کې دی کولی شي چې هلته زمونږ دفتر ته مراجعه وکړي او حتما هلته زمونږ استازي شته د دې ستونزو ته رسېدل. په بلوچستان او اسلام آباد کې هم زمونږ استازي شته، دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي ترڅو دوی له پاکستاني چارواکو سره په هماهنګۍ سره د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي.
بله، مننه. او وروستی پیغام بوارو میخیل صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد السلام افغانانو مهاجرینو ته ما یو پیغام ده. مګه خپل درې کاله مخکې راغلی یو افغانستان ته. الحمدلله حمد او سره خشناق پیدا شوی دی، ډېر خدا وای دا ډېر ښه ده. اوس زمي کې ډېر ګرم لمر ده او کوه ور اوسي اور ته ډېر خوشاله یو. تاسو جلال لکه فارمي چرګان ټول افغانان مهاجرین پاکستان لکه فارم چرګان داسې په کفاش کې ورته بند فاتي چې کوم یو درکې ګمې ور سزا ورکوي، کوم یو ته جزا ورکوي، هغه ډېر زو ده. یو راکه خوشی چې یو سلو ته سزا ورکوي. آیا تاسو دا اوس نیاس وخت درکړی چې اوځي تاسو موږ کوم رقم مچ کوي؟ څو پورې به بیا غیرتي ځون نه تاسو چې څو پورې به بیا غیرتي ځون کې تاسو خوشاله وي. موږ خپل وطن دغه راغلی یو. الحمدلله دی یو دکان چښتنم الله فرق کړو، دی یو کور چښتنم خو یې فرق کړو، یو نمبر خو یې فرق کړا. دی وطن خوره تاسو خدمت سترګې فلاره ده. دی وطن کې چی شي دی راسي خپل وطن دراسي. الحمدلله تذکرہ اسلامي افغاني ده. دلته د پاکستان تذکرې غوړې، دلته د افغانستان سرک سنت طریقه باندې د خلاص باندې ده. روزه د کابی علمانو سره ده، اختر د کابی علمانو سره ده، دیغو اختر له کومې سره ده، کومې ورځ سره مخامخ ده، په کوم ورځ باندې کوي، دیغو روزه له کومې ورځ سره ده. د افغانستان چټي د شریعت محمدي سره ده، جمعه په ورځ باندې دیغو چټي ګورې، شنبه ورځ باندې ده. راځي خدای قرآن ته ګوري، خپل مل ته راځي.
بله میخیل صاحب، د دې اوریدونکي پیغام لږ متفاوت و. البته د نور کډوال څخه غوښتي چې بیرته راسي. اوس زه غواړم ستاسو نه وپوښتم ستاسو پیغام واورم چې واقعا تاسو
پیغام بله دغه ورور هم له پاکستان څخه هیواد ته ستون شوی او دلته له خپل ژوند څخه رضایت
موږ
د کډوالۍ هغه ستونزې بیان کړلې. واقعا ستونزې شته د کډوالۍ په ژوند کې، ستونزې شته، خو د دې لپاره چې موږ د تل لپاره له دغې ستونزې خلاص شو د افغان حکومت کاري لومړیتوب دا ده چې په آبرومندانه ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. زموږ هېواد د دوی مرستې ته ضرورت لري. د افغانستان پرمختګ د ولسونو او د همدغو کډوالو مرستې ته ضرورت لري. موږ ډېر ښه پانګوال لرو په پاکستان کې، ډېر ښه انساني ظرفیتونه لرو. زموږ پانګوال هلته پانګونه کړې، فابریکې جوړې کړې. زموږ غوښتنه هم له دوی څخه دا ده چې دوی د هېواد ته راستانه شي، هماغه کاری زمینی چې په بهر کې د خپل پنګون لاره خلک ته برابرې کړي، دلته د خپل ځوانانو ته د کاری زمینی برابرې کړي، هغه انساني ظرفیتونه چې خلک د یو پردي هیواد د ګټې لپاره کار کوي هغوی د راشي دلته په هیواد کې د خپل حکومت سره یو ځای کار وکړي، تر څو زمونږ د هیواد بیا ودانولو او پرمختګ لامل وګرځي.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی میخیل.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کډوالو د ستونزو بیلګې مو واورېدلې. اوس به ستاسو نور شکایتونه او ستونزې هم واورو چې له تبصرې پرته خبرېږي.
بله، زه زید افغان کندهار ولایت تخصصان سره خبر کوم. آزادی راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام از من مفور چرواخ خدای اخیله ده چی یادی را پوستی ده کندهار او ده ایرات لیه لار چخیسته که دی یادی چنگ امیت راولی ده کندهار او ایرات لیه لار بانی اغلر عزیز چی جد زنانه زوانه شکیه دوغه نسوک نسته چی افتوهی چی ده چشکیه یاولی خیه ده دو حتی ده دو پسوخ ما باییز که اغلر عوض پریو اغلر عوض ده غلا کوي خلک کوي ورسره راغه بیا چې غلا خلک یو شکول غلا ځي نو عسكر او پولیس چې دا ورته وکړي دا وله سلام
بله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام زبیر دی ته دا خامخا دا نه شکه چې له زموږ دې ډیره بښنه غواړم. افغانان چې بهر دږي چې دی وزل کیږي، طالبان وزل کیږي، اثر نه وزل کیږي، ملکان نو وزل کیږي، او ورته دا ټول ملت په سوله خوشاله دي، او ورته کړه طالب ته صحیح چې څه دي چې تاسو ته څنګه وکړو، ورته ته په سوله خوشاله که په جنگ خوشاله، او ورته موږ د جنگ څخه استفاده کول دي اصل، او ورته موږ د استوري ته واغله، موږ د طالب ته واغله، موږ د املا ته واغله، موږ د مسجد ته واغله، موږ د پاکستان په شان دي وګورئ چې تاسو په داسې یو کال کې سال دی باندې دي، د پنجاب په لاس سال دی باندې، ځکه چې دا موږ کوم دي موږ نه اثر دي، موږ ورونه دي. او ور ورته څنګه طالبان چې دې باندې څور ملت په څور دې چې لږ دي، او ور دا 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 چې ترتیب دی ګوره چې څنګه سره برابر څنګه کم مشهور سړی چې د پانتوم رئیس چې دی وځه په امریکای کې اند دې ته خو موږ ډیر مننه ده چې دا پانام څول او دا غتی نو دا دې څول یو څلګ زور فورم چې دې څول ترتیب دا غدي چې دا دولت په هر ګوت کې هر مسجد کې ارزمه خلک راټول دي ضرورت ده چې په څول خوشاله کې په جنگ خوشاله دای وایي په څول ضرورت چې راځي را مخته څونه پاره په کور کې څو ځوانان دي څل چې دي ساته دا په یو کال کې دیږي مرکیږي مرې په پانان مرې راځي چې ور د خپل کم مخ په تک دیږي ویل نه دا غواړي چې دا پانان په هر کلی په هر مسجد کې راټول کی د دې څول کیږي. والسلام.
السلام علیکم. د ګرو له سیندري خوانی نه ځای سره په تماس کې دولت همکاری کرام
مکتب یو جلسه وجود لري. په دې جلسه کې مدیر انجنو او حلقان ته همیشه خنزل کوي. زموږ کوچنیان او زموږ انجنې اوس وخت ته سمې نه دي. چې موږ ته یو ډالۍ سي هغه ته وایي وایي موږ مدیر موږ ته خنزل کوي او وهل تکول نه کوي. نو زما در ورپوښ هغه وخت څخه دا هیله چې د کندهار ولایت د نهمې ناحیې د جملا مکتب توجه وکړي، خصوصا واجد صاحب د کندهار د پوهنې رئیس هنور کسان ته. والسلام.
افغان لزابل څنګه چې انشاءالله تعالی امید شته چې فرزانه کال و هم د آبادی د خوشیو کال وي، ولې متاسفانه چې روس خو واور سره د خو له بده مرغه د خاک افغان او له ولایت او له غزنی سره تړل شوي لاغې مستد شوي او فکر ته نشي کېدی. له لحاظ له مرکزي او ولایتي ادارې څخه مو یو خاص ده چې دغه لارو ته یو توجه وکړي، تر وو په معمولي ورختونو په معمولي واورو سره مسجد نه شي. اوس خو واوره هغه مهمه ده چې متد نور دی، اما ترانسپورت ور باندې ماتل شي، ولې متاسفانه چې چې د لارې هغه عمر خراب دي چې هیڅ توجه نه ده تاسو په معمولي ورښتنه سره هم هغوی مستدیږي او هغو کې مشکلات راټه کېږي او د دې سیمې د خاک افغان خلک راتګ نه شي کولی. خاک افغان یې داسې ولسوالۍ ده چې لډېرې سیمو ورځخرایل ورباندې راغلی دي، هغوی خلکو ته هم مشکلات جوړېږي، که د روزګان او د چوپان او د سنگ مارشی او د اجی او د جاغوري او د لارې هم ټولې څخه کوان غلي دي. نو لهذا دغه پیغام نه شرطي اسه او مرکزي حکومت او ولایتي ادارې سره به تاسو اداره یو بحث کوي وکړي. السلام به احترام.
بلی السلام علیکم، زه انور محمد انواری خبرې کوم د خوست ولایت د ترزی ولسوالۍ څخه. زموږ کلی چې ده زموږ څخه چې ترزی ولسوالۍ، صبری ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ ترمنځ څخه ده. تر درې وړو ولسوالۍ کې د ریبا سیګنال کار نه کوي، نو دا د مخابراتو وزارت خصوصا د ام ټي این شرکت نه هیله لرم چې دلته باید شبکې او موږ ته سیګنالونه فعال کړي، انتن ولګوي، انتنونه ولګوي، ځکه مینهوالي زیات دي او شبکه یې ډېره کمزورې ده.
السلام علیکم، د ما د ازادۍ راډیو څخه ډېره غوښتنه ده چې د ما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. د موږ په کلي کې دلته اربکیان دي، دغه چې ډېر سخت په عذاب یو. د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټوله خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام، که مو چیرې دا پیغام نشر کوم مهرباني به مو وي.
وعلیکم سلام ګرانه دوسته، ستا او د نورو هیوادوالو ستونزې مو دا دې خبرې کړې. البته په بیلابیلو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره هم غږیږو، هیله ده چې د چارواکو لخوا توجه ورته وسي. د خبرونه په ټوله کې ستاسو د ټولنیزو ستونزو د اورېدو لپاره جوړه شوې ده او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زما همکار تای روشان د همدې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه يم. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جیکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو تاس ویار د ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو د وحدت یې سمبول مو د تو نام مکڑی دی دسولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
سر دے افغان دے او چک سر دے افغان دے
قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو.